یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، په دې یو ساته خبرونه کې اوري: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د وستل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت په اړه د ځینو پلټنو امر کړی دی. دا هم اوري چې په افغانستان کې خلک شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې درمل نه ورکول کیږي.
نو د نړیوال ټولن هم دغه وختونه چې په دغه برخه کې د روغتونونو سره ډیره زیاته مرسته وکړي دوايان راولېږي.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران تر دوو کلونو وروسته ځانګړې غونډه کوي. د خپرونې په دویم نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام خپریږي. صفی الله ستانکزی خپرونه په خبرونو پیلوي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی: د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. د امریکا د تحصیلي بورسونو فول برایت لزګونه افغان غوښتونکو له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي، او تمه ده چې د ایتالیا په روم کې د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصادي هیوادونو لمرنه حضوری سرمشیر ده تر سره شي. بشپړ خبرونه: د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. وانګی دا خبره تیره ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د ګاونډیو هغې غونډې ته وکړه چې تهران کې جوړه شوې وه. رویټرز خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي: افغانستان اوسمهال ټولو برخو کې بیا رغونې ته اړتیا لري او پراختیا ته یې باید لومړیتوب ورکړل شي. وانګی له امریکا او نورو لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان لګول شوی یو اړخیز بندیزونه لرې کړي. نړیوال بانک د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره شتمني کنګل کړي او په افغانستان کې دننه نقدي پیسې کمې شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی د خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د څوارلسو هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډیره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې تر څنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لرې کړي. طالبانو غونډه کې ویلي دوی له څلوېښتو کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی. د طالبانو د حکومت نږدې دوه نیمې میاشتې پوره شوې خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکایي وی سناتوري او په عراق کې د پوځ پخوانی افسر یې وړاندیز کړی چې یو بې پلاوه کمیسون د افغانستان کې د دوی د شل کلنې جګړې هر اړخ وڅېړي. تامی داکورد چې د افغانستان چې د عراق په جګړه کې پښې هم له لاسه ورکړي پرون وویل: موږ باید پوه شو چې افغانستان کې حکومت تیروتنه کړې. دغې سناتوري ویلي د امریکایي مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر افغانستان ته ولګول شول خو ملت جوړونه ونه شوه او د دوی له راوتو سره په یوه اونۍ کې نظام ړنګ شو. له دې وړاندې به د امریکا د ولسمشر په ګډون نورو چارواکو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ویلي دي چې د دوی هغه هدف ترلاسه کړ چې پسې ورغلي وو. لزګونه افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. دغو خلکو په آنلاین توګه د لاسلیکونو د راټولولو یو کمپاین هم پیل کړی. د دغو لاسلیکونو شمیر د همګړۍ څه باندې 1500 ته رسېدلی چې اکثر د 2022 او 2023 تحصیلي کلونو لپاره د فول برایت بورسو غوښتونکي فول برایټران او فعالان دي. د چینج په نوم د لاسلیکونو د راټولولو په پاڼه کې د یاد کمپاین مخته وړونکو د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې د فول برایت بورسیو لپاره د و افغانانو مرکی واخلی چې سیمی فاینل دا ورته لار پیدا کړی ده. دوی شکایت کړی چې په لومړی د کووید 19 په خاطر د دوی مرکی یو کال وزن دی او سکهال د نورو هیوادونو د فول برایت غوښتونکو ته د مرکو وخت ورکړل شوی خو د فول برایت آزموینو افغان ګډونوالو ته چاله احوال نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د دغو افغان فول برایت غوښتونکو د کمپاین په تړاو څه تبصره نه ده کړې. مخکې له دې د راپورونو له مخې لسګونه افغانان چې هند یا نورو لویدیځو هیوادونو ته په بورسیو کامه به شوي د وروستیو تحولاتو او د پروازونو د نشتوالي په خاطر په افغانستان کې پاتې دي. تمه ده د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل ډلې مشران روانه اونۍ د ایتالیا په روم کې په حضوري ډول غونډه وکړي. د کووید 19 له پیل راهیسې د دوی ټولې غونډې آنلاین او نیمه حضوري ترسره شوې وي او دا به لومړنۍ حضوري غونډه وي. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا ولسمشر جیو بایدن او لومړۍ میرمن جیل بایدن به نن له واشنگټن روم ته ولاړ شي. د جی شل سرمشریزه داسې وخت پیلېږي چې تمه ده د اکتوبر په 1 په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب او نوښت د اقلیمی بدلون یو سرمشریزه جوړ شي. او د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې به سبا ماښام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي. دا ټیمونه د متحده عرب اماراتو او عمان په کوربتوب د روان شلاوریز جام په دویم ګروپ کې شامل دي. افغانستان خپل لومړی لوبه په لوی توپیر له سکاټلند ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډلې ماتې کړې دي. پاکستان په ګروپ کې اول دی او افغانستان دویم ځای لري. د هر ګروپ د سر دوه لوبډلې به د 15 لوبو تر نتیجې ورسته سیمی فاینل ته لار پیدا کوي. تر سبا نه یو لوبو رامخ کې نن په نړیوال جام کې استرالیا او سریلانکا چې په اول ګروپ کې شامل دي سره مخ کیږي. دا و د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه.
دولس بجې او څه باندې شپږ دقیقې د ازادي راډیو غرمنۍ او ساعت خبرونه اوري. پایل له راپورونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 اگست میاشت کې له افغانستان د ایستل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت په اړه د ځینو پلټنو امر وکړ. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي امریکا دوی لسیزې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې او اوس اړتیا لیدل کېږي چې دوی د ایستل سویو افغانانو د پروسې د څرنګوالي په تړاو ځینې پلټنې وکړي. بلخوا د دې هیواد نو پخوانیو سناتورانو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې او افغانستان امریکا ته د ورپېښودونکو ګواښونو په تړاو د یو کمیسون پر جوړېدو ټینګار کړی دی. دوی ویلي چې دغه کمیسون باید په افغانستان کې په 13 کلونو کې د امریکا د حضور او په 13 له ترهګرۍ سره د دې هیواد د مبارزې پر څرنګوالي څېړنې وکړي. نور حال په دې راپور کې
له هغه وروسته چې طالبانو د افغانستان په ډیری ولایتونو ولکه خپل کړه امریکا له دغه هیواد د خپل اتباو هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی وو او دلته په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ وو د ایستلو چاره پیل کړه. امریکا په دغه ماموریت کې چې د اگست میاشتې تر 13 یې دوام وکړ شاوخوا 1,24,000 کسان وویستل. خو د امریکا دغه پروسه د دې لپاره له انتقادونو سره مل شوه چې په افغانستان کې لا هم ګڼ شمېر امریکایي اتباو له خطر سره مخ افغانان پاتې. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن امر کړی چې د اگست په میاشت کې د ایستل شویو افغانانو پروسه د لسره وارزول شي. ښاغلی بلینکن تیره ورځ ناوخته د بهرنیو چارو وزارت په انسټیټیوټ کې وی غونډې ته ویلي مانی چې د اگست په میاشت کې د ډلهیز انتقال په پروسه کې ستونزې وي خو دوی اوس دغه بهیر لسره ارزوي. ښاغلی بلینکن ویلي امریکا د خپل ځان د خوندیتوب لپاره هم هڅه کوي تر څو مطمئن شي چې د ورغلو کسانو لخوا د دې هیواد کورني امنیت ته ګواښ نشته. نوموړي په ټینګار سره ویلي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو 2 لسیزو کې له ترهګرۍ سره کلکه مبارزه وکړه. له دې ورهاخوا بیا د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت سرپلټونکي هم روانه ونۍ ویلي وو چې دوی به له افغانستانه د ایستل شویو کسانو د پروسې ځینې برخې بیا وڅېړي. په ورته وخت کې بیا د امریکا پخوانی سناتور او پوځي جنرال ټامی ډیکورد ویلي په دې باید ټولو پوهېږي چې امریکا په افغانستان کې په 13 کلونو کې څه تېروتنې وکړي. هغه ویلي د امریکا د دې 40 کلن مزل د څېړلو په تړاو باید یو کمیسون جوړ شي او دا باید وڅېړل شي چې د امریکا په میلیاردونو ډالر پیسې ولې په سمه توګه مصرف نه شوي. هغه ویلي د امریکا په میلیاردونو ډالر پیسې مصرف شوي خو په افغانستان کې ملت جوړونه ونه شوه او د افغانستان حکومت په یوه ونۍ کې سقوط وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تازه بیا تاجکستان د افغانستان پولې ته نږدې چین ته د نظامي اډو د جوړېدو اجازه ورکړې ده. تاجکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستانه منځنۍ آسیا او بیا نړۍ ته د ترهګرۍ خطر مخ په پراخېدو دی او دوی هڅه کوي چې د خپلو متحدو هیوادونو په مرسته د دې ګواښ مخه ونیسي.
په راپور کې موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې امریکا دوی لسیزې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې او اوس دې ته اړتیا لیدل کېږي چې دوی له افغانستان څخه د ایستل سویو افغانانو د پروسې د څرنګوالي په تړاو ځینې پلټنې وکړي. په افغانستان کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ناټو هم ونډه درلوده. اروپایي ټولنه اوس وایي چې په افغانستان کې د خپل ماموریت د بیا پیل په اړه غور کوي. د غې ټولنې ژمنه کړې چې څه باندې 1,000,000,000 ډالر به په مختلفو برخو کې له هغې جملې د روختیا او زده کړې په برخه کې په افغانستان کې لګوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې وایاند نبیلې مصرالی ویلي چې افغانستان کې خلکو ته د مرستې رسونې په خاطر له طالبانو سره تعامل کوي خو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. مصطفی صدیقی ورسره مرکه کړي.
ولې اروپایي ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني؟ اروپایی ټولنه د افغانستان د خلکو ترڅنګ ده. دا د نن ورځې تر ټولو مهمه موضوع او مهم پیغام دی. په تیره لسیزه کې د افغانستان د خلکو مهم سیاسي، اقتصادي او ټولنیز لاسته راوړنې چې پکښې د ښځو، کوچنیانو، لږکیو حقونه، زده کړې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی شامل و، نسو کولای چې پرېږدو چې دا لاسته راوړنې له منځه ولاړې سي. افغانستان او خلک یې زموږ لپاره مهمه موضوع ده او پر موږ اغیز پرېږدي. د سیمې او نړۍ پر ثبات اغیز کوي. بنا ان موږ له طالبانو سره تعامل ته اړتیا لرو. له خطر سره مخامخ شوي خلکو او زیانمنیدونکو ته د مرستو ویش او په دې تړاو د موضوع څرګندول موږ ته ډېر مهم دي. خو څرنګه چې مې وویل، دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي او زموږ د تعامل کچه د طالبانو پر چلند پورې تړاو لري. د دغه چلند د ارزونې لپاره موږ معیارونه ټاکلي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي ټولنې پنځمه ورځ توقعات تشریح کړي دي. یعنی افغانستان نه باید د نړۍ نورو هیوادونو ته د تروریزم د لیږد لپاره اډه واوسي. بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته، د قانون حاکمیت ته او د رسنیو ازادي ته احترام وسي. ټول شموله او انتقالي حکومت چې سیاسي څیرې پکښې ګډون ولري رامنځته سي. بشري مرستو ته په آزاد لاسرسی موجود وي. هغه پروسیجرونو او شرطونو ته احترام وسي چې د مرستو رسولو په برخه کې کیږي. او طالبان بهرنیو وګړو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان څخه ووزي، او یا هغه افغانان چې د تهدید سره مخامخ دي او غواړي وطن پرېږدي. په همدې اساس غواړم ووایم چې په رسمیت پیژندل او له طالبانو سره تعامل د هغوی پر اقداماتو پورې تړاو
لري.
د طالبانو له نظره دوی نوې حاکمان دي. حکومت یې ټول شموله دی او دوی تر دې پخوا د اروپایي ټولنې استازو، د متحده ایالاتو، چین، روسیې، پاکستان او نور زینف سیمه ییز هیوادونو له استازو سره کتلی. آیا فکر کوئ چې طالبان د دې لپاره چې د اروپایي ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي ستاسو ټاکلو شرطونو ته اهمیت ورکړي؟
Put forward or mentioned again to be recognized by the bloc.
زه نه غواړم چې تصور بیان کړم، زه حقایق وایم. فکر کوم چې طالبان لیواله دي چې پر نړیواله سطحه په رسمیت وپیژندل سي. یاد مو کړه چې دوی به له ټولو هیوادونو سره خبرې کوي. دوی له امریکا، روسیې، پاکستان او همداراز په دوحه کې له موږ سره خبرې کوي. طالبان نه یوازې د معاشونو د ورکړې په برخه کې، بلکې د ټولو شیانو د ورکړې په برخه کې د پیسو له کمښت سره مخامخ دي. په همدې اساس دوی د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نړیوال مالی سازمانونه لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان نوی چارواکو ته د پیسو ورکړه بند کړې ده. باید هیر نه کړو چې د اروپای ټولنې غړي وادونه او اروپای ټولنې هم خپل پراختیايي کومکونه بند کړي دي. زموږ تعامل هم د طالبانو پر اقداماتو پورې تړاو لري.
So
the Afghanistan khalak de Taliban o de iqdamat o par mukhtalif nazaron lari. De misal pa to Afghan khaz de August la pinza la samirai se sadakuno ta rawati itrazi wakar. Europai tolana tsinga kawlay shi che de agoi ghuhtani aw artiawe war pura
needs and demands.
دقیقاً دا یو له معیارونو دی. ما معیارونو ته اشاره درلوده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو سره مو ټاکلي، او له هغې څخه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته احترام او د قانون حاکمیت او د رسنیو ازادي ده. موږ دغو ارزښتونو ته ډېر اهمیت ورکوو او له طالبانو غواړو چې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو ته احترام وکړي.
طالبانو د دوحې د تړون پر اساس د امریکا متحده ایالاتو تو او هغه شریکانو د امنیتی تضمین ورکړي. خو په کندوز او کندهار کې د شیعاګانو پر جماعتونو رستیو حمله چې داعش مسؤلیت ومانه، د طالبانو لخوا د کړو وعده د عملی کولو په برخه کې د هغوی د وړتیاو په وړاندې پوښتنې پیدا کړې دي. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د حضور په اړه څومره اندېښمنه ده؟
The Khorasan province of Daesh in Afghanistan.
څرنګه مې چې پخوا ویلي موږ د طالبانو کړنې ارزو نه د هغوی ژمنې د دوغو نفرت پارونکو جنایتو عاملان باید عدالت ته راکش سي موږ په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو په تړاو په وضاحت سره خبرې کړې دي د ټولو افغانانو بشري حقونه له هغې جملې څخه د ژوند حق د قومي او مذهبي اقلیتونو حق باید خوندي وي او ورڅخه ساتنه وسي د تروریستي حملو دوام د یو باثباته او سوله ییز افغانستان لپاره ستونزې جوړوي په هغه افغانستان کې چې ټول وګړي ځان مسؤل حس کړي یو له پنځو میارونو چې تر دې په خوانه ورته اشاره کړې و همدا دی چې افغانستان نه باید نور هیوادونو ته د تروریستانو د لیست په مرکز بدل شي
د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې ویان د نابیلا مصرالی ول ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د بیلا بیل ولایتونو اوسیدونکو شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې درمل نشته او دوی اړ دي چې د خپل ناروغانو لپاره ټول درمل په خپل را نیسي بل خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ته چارواکي ستونزمنه وایي چې په ډیپوګانو کې درمل خلاصي وي نور په دې راپور کې
حسن د هرات ولایت اوسیدونکو لري چې سکوي چې د کورنۍ یو غړی ناروغ دولتي روغتون ته د درملن لپاره بیولو خو اړین درمل نه دی ورکړل شوی او ورته ویل شوی چې له بازار یې و پیری حسن وای د یوازې دی نه بلکې په خبرې د ټولو ناروغ لرونکو همدا حالو
کورنۍ مې ناروغي درلوده ناروغ مې څو ورځې مخکې روغتون ته یوړو په خابه په روغتون کې درملو خوس نشته روغتونونه د درملو د کمښت سره مخ دي دا یو لوی ستونزه ده
په لویدیز هرات او ختیځ ننګرهار کې ستونزه یې وده
زمانو موسی ده دلته په روغتونونو کې دوایان ډېرې کمې دي کله هم چې یو مریض روغتون ته لاړ شي ډاکټر وته دوا لیکي هغه دوا په روغتون کې دننه نه پیدا کیږي مریض مجبور او مکلف وي چې لاړ شي بهر نه دا دوا واخلي
په دې اړه د افغانستان د بیلابیل نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي او وخت په وخت راپورونه هم پرې شوې دي خو ستونزه اوس دومره پراخه شوې چې تر پلازمینې را رسیدلې ده د کابل اوسیدونکو تمنا
خو شفخونه د زمونږ حکومت سابق کوبو
په تیر حکومت کې دروختونو خدماتونه ډیر خو دروختونو ډیر مجهز و په دولتي دروختونو کې به درمل ناروغانو ته ورکول کېدل اوس ناروغانو ته درمل نه ورکول کیږي ان یو عادي سیرون چې ناروغ ته تطبیقيږي هغه د چې خپلې واخلي
مریض مجبور است خودش خریداري وکنه
د افغانستان د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال هم په دولتي روغتونونو کې ناروغانو ته دومره درمل ورکول کېدل چې تر یو بریده بل دوی سره مرسته وشوه خو هغه مهال ناروغ لرونکو شکایت درلود چې باید ټوله نسخه درمل په روغتون کې ورکړل شي د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت مسولین دا مني چې په روغتونونو کې د درملو د نشټون ستونزه موجوده ده خو دوی ادعا کوي چې دا ستونزه له مخکینی حکومت پاتې ده او په تازه شویو بهراني مرستو کې هم د درملو اندازې ډیره کمه ده د دغه وزارت د روغتیاي خدماتو د وړاندې کولو د برخې مرستيال ډاکټر عبدالباری عمر
درمل کم دي له پخوانه تیر نظام دلته بنسټیز کار نه د کړای سٹاک کې د پام ورلس نه و پاتې کوو هم ډیر کم وغه د دروختونو د ضرورتونو بسنه نسی کولای نو په همدې لحاظ مشکلات ته باندېسته او خارجي مرستې کمخ کې راغلي او کڅنات د اوس ورځو کې راغلي وي هغه کې هم اکثر خوراکي توکي زیات دي درمل هم پکې دي
خاغلی عمر وای دا محل په افغانستان کې 2300 روغتیاي مرکزونه شته چې له دغه روغتیاي مرکزونو 2301 دیرش د صحتمندۍ په پروژې پورې تړلې دي د په خبره ګلوبل فاند اعلان وکړ چې د اکتوبر میاشتې لپاره 15 میلیونه ډالر د یو ان ډی پی پلس ان جی او ګانو ته ورکول کیږي خدا پروسه لا تر اوسه هم نه دا پیل شوی. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا د مسولینو د معلوماتو پر بنسټ د قطر، متحده عربی اماراتو او بحرین لخوا په مرستو کې چې شاوخوا میاش مخکې شوی وي درمل هم و، خو دوی وایي دا درمل دومره نه و چې د روغتیایي مرکزونو او ناروغانو ستونزې دې هوارې کړي. تازه بیا اروپایي ټولنې ویلي چې افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې د تیرې جمعې په ورځ د 28 تنه درملو یوه محموله دغه هیواد ته رسیدلې ده. د کونړ ولایت اوسیدونکي خان له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې له افغانانو سره مرستې وکړي.
د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، ځکه دوی سره داسې وس نشته دی چې هغې به د بار نه دوایانې راواخلي. مخکې به داسې و چې په هسپتال کې به دوایانې ورکول کېدلې، دوایانې به وي په وخت باندې د مریضانو ته به دوایانې ورکول کېدې. نو د نړیوالې ټولنې هم دغه غوښتنه ده چې په دغې برخه کې د روغتونونو سره ډیره زیاته مرسته وکړي، دوایانې راولېږي. بل دغه د جمعې هم راورسېده، په دې کې اکثره مرستیاګانې هم زیاتېږي، دغه زکام او سینه بغل نور دغه مرستیاګانې بیخي زیاتېږي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر هم له نړیوالو غواړي چې د روغتیا برخه سیاسي اجندا ته نه داخلوي.
نړیوالو خیریه سازمانونو او خیریه بنسټونو څخه مهیله ده چې دوی د خپلو تعهداتو او ژمنو مطابق چې د افغانستان له خلکو سره په تیر نظام کې درلودل په هغو دې وفا وکړي او د مرستو پرېکوندې نه کوي، بلکې مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان خلک نن په یو بد حالت کې قرار لري، بالخصوص درملو ته ډیر ضرورت شته. نو دوی دې د صحت برخه، دوی دې د روغتیا برخه سیاسي اجنډا ته نه داخلي، دا یو بې پولي برخه ده.
ښاغلی عمر ټینګار کوي که دا برخه سیاسي اجنډا ته داخله شي، یو بشري ناورین به رامنځته شي چې پړه به د هغه چا په غاړه وي کوم چې په خبره په دې برخه کې د افغانستان له خلکو سره ژمنې او تعهدات درلودل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بهرنیو مسایلو کې توده موضوع دا ده چې له اقتصادي پلوه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو مشران د شنبې او یک شنبې په ورځو د ایټالیا په پلازمینه روم کې غونډه کوي. په تیرو نږدې دوو کلونو کې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې ده، د جیشل هیوادونو غونډه د پلا ځانګړې ګڼل شوې ده. جزئیات له احمد شبر څخه اوري.
د جیشل د راتلونکي اونۍ د پیل د سرمشریزي ځانګړتیا په دې کې ده چې د لومړي ځل لپاره د دغو هیوادو مشران په حضوري ډول په غونډه کې برخه اخلي. د سپین مانی په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د امریکا لومړی میرمن جیل بایدن به ټاکل شوی دی چې نن د امریکا په وخت غرمه 12 نیمې بجې له واشنگتن روم ته روان شي. د جیشل غونډې ته ناوخته تک به ولسمشر بایدن ته دا فرصت ورکړي چې د سهار لخوا د امریکا د کورنی لګښت لایحې پر سر موافقه ترلاسه کړي. ټاکل شوی دی چې د امریکا په وخت نن سهار ولسمشر بایدن د استازو جرګې له ډیموکراتانو سره د روم تر سفر مخکې وګوري. د امریکایي رسنیو په باور د ډیموکراتانو مشرانو داسې سیګنالونه ورکړي دي چې دوی موافقې ته نشتې دي. په دې بودیجه کې روغتیایي پروګرامونه، د وړکتونونو سمون او د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره نږدې 500 میلیارد ډالر شامل دي. بایدن غواړي چې د دغو لګښتونو پر سر موافقه ترلاسه کړي او بیا اروپا ته سفر وکړي، ځکه چې د جیشل تر غونډې وروسته د اکتوبر په 1 د سکاتلند په پلازمینه ګلاسکو کې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو غونډه ده. د ایتالیا سریاستم ماریو دراګي وویل د روم غونډه د انزوا مخه نیسي، د هغې انزوا چې روغتیایي بحران رامنځته کړی ده. خو بل لور ته دا هیلي د روسیه او چین ولسمشرانو کمزوري کړي دي، ځکه چې ولادیمیر پوتین او شي جین پینګ د روم په غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخلي. د راپورونو له مخې د جیشل یو شمېر مشران به تر غونډې مخکې روم ته ورسی شي او دوه په دوه غونډې به وکړي. د جیشل په غونډه کې به په نړیواله کچه د مالیاتو د کمیدو پر لارو چارو خبرې وشي. همدارس به د کورونا په اړه او نړیوالو ته د دې وبا د واکسین تر رسیدو پر لارو چارو بحث وشي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9000 4 سواتیا 1000 8 سواتیا او 15,000 نوی موندل شي.
د ملګرو ملتونو استازو تیرا سیشن به په جنیوا کې د غونډې پر مهال خبرداري ورکړ چې د افغانستان نیمه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وسی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې وچکالي، جګړو او کورونا وبا او دغه راز اقتصادي بحران د افغانستان نیم ولس چې نږدې 22 میلیونه او 8 لک تر رسیږي له سختې لوږې سره مخامخ کړي دي. بلخوا د اکسفام په نوم نړیواله خیریه اداره په افغانستان کې روانې ستونزې جدي بولي، وایي چې دا دریم هیواد دی چې د ټولې نړۍ په ساتھ غذایی خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې مې د لوږې او بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیریه هیئت له غړي زلمي عظیمي سره مرکه کړې او پر سر کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتېدو علتونه څه دي.
تاسو بهتر معلوم دی چې په افغانستان کې یو نظام رنګ شو، بل نظام منځته راغی. تاسو بهتر معلوم دی چې سیستمونه ټول متوقف شو، د خلکو کاروبار ودرېدو. البته په افغانستان کې چې څومره خلک مخکې رژیم دولت کې کار کول، البته شل لکه کسان دې بیکار شو په کورونو کې کېناستو. د دغې سره د تجارت هغه کارګو چې د تجاران د افغانستان د بهر ملکونو اجناس واردو افغانستان ته هغه کارګو هم ودرېدو. نو په واقعن زموږ په خزائنو کې، په بانکونو کې زموږ سرمایه ټول د خارجي بانکونو کې کنګل شو. دغه ټول عوامل دی چې په افغانستان کې مواد خوراکي یا مواد اولیه افغانستان کې موږ تولیدات نه لرو، زیربنا نه لرو. په واقعن چې دغه اوس دپاره د افغانستان خلک د فقر او بیچارهګۍ سره مخامخ دی.
عظیمی صاحب، هغو کسانو چې شخصي کاروبارونه درلودل او ګڼو کسانو د دوی تر لاس لاندې کار کوه، د هغوی کاروبار ولې اغیزمن سوی او دوی ولې خپلو کارکوونکو ته معاشونه نسي ورکولی؟
دا خو داسې دی لکه زه یو صنعتکار په رابطه تاسو سره بحث کوم چې زه خپله یو صنعتي کارخانه لرم چې هغه کارخانه کې ما سره په حدود دی 80 کسان کار کوي. نو تاسو بهتره معلوم دی چې زما مواد خام پر لار کې ایثار شو، د نو د پیسو د وجه نه چې پیسې زما په بانکونو کې کنګل او ما ته مواد خام را نغی، از موږ په بانکونو کې پیسې متوقف کړي. د دې وجه نه موږ کارګرانو ته رخصت ورکړو چې تاسو راشئ خپل کورونه کې نه، موږ سره مواد خام نشته، پیسې نشته، تر څو چې سیستمونه فعال شي موږ مواد خام هم راشي، زموږ پیسې ناست راشي، بیرته کاروبار نارمل شي، دا ان شاء الله تاسو بیرته خپل کارونه ته راوغواړو. نو دغه ستونزې مشکلات که شخصي خلک دي، که تجاران دي، که صنعتکاران دي، د دې وجه نه خلکو ته مشکلات پیدا شوي دي.
بلې، طالبانو ویلي دي چې په دې برخه کې پر یو طرحه کار کوي چې هم د دولتي کارکونکو معاشونه ورکړل سي او هم د کاروباریانو د پاره د فعالیت زمينه برابر سي. په دې برخه کې د دوی هڅو کومه نتیجه ورکړي؟
دا ټول دنیا ته معلوم دي چې امارات اسلامي ترڅو دنیا یا نور ملکونه دې پر رسمیت ونه پیژني، ډیپلوماټیکي اړیکې شروع نشي، اقتصادي اړیکې شروع نشي، زموږ پیسې بانکونو نه رها نشي. دا واضح خبره چې افغانستان خلک په واقع مشکلات سره مخامخ کیږي. اوس امارات اسلامي چې دوی سره نه پروژې شته، نه په خزانه کې پیسې شته، نه په بانکونو کې پیسې لري. د مخکې حکومت نه هم د خلکو تنخواګانې په حکومت باندې دوه میاشتې پاتې، اوس د اوسني حکومت چې طالبان راغلي دي د دوی سره هم په خزانه کې پیسې نشته. دا خلک چې کار کوي، روزګار کوي، خو د دغې وجه نه کوي چې یو مړی رزق ځان ته وګټي، خپل بچو ته وي. البته چې پیسې نه وي نو دا خلک به څه وکړي؟ حقیقت چې سیستمونه ټول مدهم دی او ټول خلک د مشکل سره مخامخ.
بل عظیمي صاحب، تاسو ویل چې په لسګونو کسانو ته تاسو د کار یا رزق زمینه برابره کړې ده. که وضعیت دغه سي دوام کوي، تاسو به بل اخره څه کوي؟ خپل کارخانه به بل ځای انتقالوي، تړي به کابل چاره ورته لري؟
والله ما څومره ولیدو نظارت مې وکړو په افغانستان کې، تقریبا هغه ملي تاجران یا ملي صنعتکاران چې دلته په افغانستان کې دي، تولیدات کول، د افغانستان خلکو ته خدمت کوو، اکثر په داسې فکر وکړه چې په شلو کسانو کې یو لس کسان دي بهر ملک ته انتقال شي، خپل سرمایې انتقال کړي دي. هغه خلک دلته په افغانستان کې اوس فل حال دپاره پاتې دي چې هغوی سرمایې په بانکونو کې ګیر پاتې دی، دوی نه خپل سرمایه ویستلی شي، بې سرنوشته فل حال پاتې دی. که دغسې یو حالات یو شرایط دي، نو په واقع سره چې هر سړی به ځان ته تصمیم نیسي. تجار خو په افغانستان کې چې اوس پاتې دی په افغانستان کې دي خدمات ترسره کوي یا خلکو ته خدمات کوي یا د ځان د ګټې لپاره کوي دا خو دا معنی نه ورکوي چې تجار په نور ملکونو کې دي ځان نشي کولی چې نور ملکونو ته انتقال کړي تجار په هر مملکت کې د دې ته ډېر په جګه سره تجارانو ته د قدر په وړ په سترګه ګوري خو متاسفانه چې په افغانستان کې موږ په دې دېرش او شلو کلونو کې ډېر زیات وځورېدو تجاران اختطاف شو تجاران په قتل ورسېدو زموږ زورواکان او فاسد خلکو موږ په زوره پیسې غوښتلې په ډېر سختو شرایطو کې افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیره هیئت غړی زلمی عظیمی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 00422211415. شمېره بیا وایم 00422211415.